آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا د رادیوي مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب ستاسو هرکلی کوم. د خپلواکۍ سلم کلیزم مو یو ځل بیا مبارک. د رادیوي مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره د غازی امان الله خان دورې ته یو ځغلنده کتنه کړې.
مګر دې ته خاډاغي خوب خیال پورته و، مثلا په روسي سفر کې چې بیا بیرته راغی او مشکلاتو سره مخامخ شو د موټر جوړونو فابریکو
په زرپان کې به لنډ کې سواوري.
ما په خپل سترنو لاسونه را تیر کړل او د بنگړو شرنګا می خورا شو. خوشایر خپل ځان ترانه غي هغه لکه چې
اپو رخمین خیال کې به د ازادۍ پاړه د یو سرتيري کیسې نظم واوري. نازکونن د اگست د 19مه د سپیڅلي مالکیت یو پاک احساس د وطن ټولو ساتونکو ته ډیر خاص دی. ازادي د خپل خاور د خپل واک دی. د افغان بچی د خپل موټو ځواک دی.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
لننه یو پیړی وړاندې یو غازی راپورته شو او ل انګریزي خلک څخه د خپلواکۍ اعلان وکړ. هغه نه یوازې دا چې د هیواد د سیاسي، اقتصادي او امنیتی خپلواکۍ فکر لار، بلکې د مدرنزم زده کړیزو پرمختګونو، فرهنګي رغښت او فکری بدلون پلوي. د هیواد د بهرنۍ پالیسۍ ترڅنګ فرهنګي رغښت ته ډیر پام وکړ. قوانین یې جوړ کړل، د ځواب ورکولو اعلان یې وکړ او خکل هنرونو ته پام وکړ. د سینما بنسټی کې خود تیاتر ته وده ورکړه او افغانستان ته ټکنالوژي راوړه. غازی په افغانستان کې د پرمختګ یو نوی باب پرانیست. د ښځو زده کړې ته پام وکړ او په لومړي ځل یې په افغانستان کې د افراطیت پر ضد سیستماتیک مبارزه پیل کړه. د ازادي رادیو مجلې نننۍ غاڼه تر ډیره د غازی امان الله خان دورې ته ځانګړې شوې ده. موږ د دې اونۍ مجله د غازی شاه امان الله خان روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخینه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمي کلیزې په مناسبت په ټول هیواد کې بیلابیل فرهنګي پروګرامونه ترسره شول. د زمریات وشتمه چې له انګریزانو څخه د خپلواکۍ د بیا اخیستلو د سلمي کلیزې سره برابره ده، د کابل سربېره د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې دغه جشن په شاندار مراسمو سره ولمانځل شو. د دغې ورځې په مناسبت په ټول هیواد کې بیلابیل فرهنګي پروګرامونه وشول، نندارتونونه جوړ شول، فرهنګي میلې وشوې او په خوښیو سره ولمانځل شو. همداراز په کابل کې د دارالامان ماڼۍ هم پرانیستل شوه. ټول دولتي اداراتو په بیلابیلو شکلونو دغه ورځ ونمانځله او هم د پوهنې وزارت څلور ملي ترانې وړاندې کړې. د افغانستان د تیاتر تاریخچه مستند فلم پرانیستل شو او نندارې ته وړاندې شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري تیره ونۍ د افغانستان د تیاتر تاریخچه مستند فلم په ملي تیاتر کې پرانیست. پوهان باوري په ټولنه کې د تیاتر د مقام او رول په اړوند معلومات ورکړل او څرګنده کړه چې د نړۍ په هیڅ سیمه کې تیاتر او هنر هیر شوی نه دی او د انسانانو د ژوندانه یوه برخه جوړوي. هغه دغه راز په بیلابیلو مناسبتونو د تیاتر ټوټو د برابرولو په لاره کې د هڅو په خاطر د ملي تیاتر له مسؤلانو او مشرتابه څخه مننه وکړه. د ملي تیاتر رئیس سید منصور رحمانی هم په خبرو کې وویل چې د افغانستان د تیاتر تاریخچه مستند فلم د ملي تیاتر په هلو ځلو سره د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت چمتو شوی دی. هغه وویل چې د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله خان د فرمان پر بنسټ د ملي تیاتر ودانۍ په 1302 هجري لمریز کال کې د کابل د پغمان په سیمه کې جوړه شوه او په فعالیت یې پیل وکړ او د ویښتیا د خوب د سیالۍ تر عنوان لاندې ننداره د هماغه وخت د ممثلانو په واسطه اجرا شوه. دغه راز د پوهان باوري په واسطه د افغانستان د تیاتر تاریخچه مستند فلم له پرانیستلو وروسته دغه فلم د ملي تیاتر په تالار کې نندارې ته وړاندې شو. تیره اونۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د امان الله خان د اثارو د هیواد خپلواکۍ او ترقۍ لپاره د هڅو نندارتون جوړ کړ. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست حسینې صافۍ وویل چې په دې نندارتون کې د شاه امان الله خان د دورې بیلابیل آثار نندارې ته وړاندې شوي دي، څو د هغه په کړنو او فعالیتونو سره نننی نسل په تیره بیا ځوانان زیاته بلدتیا پیدا کړي. حسینې صافۍ د ملي موزیم د پروګرامونو او ستراتیژۍ په اړه معلومات ورکړل او وویل په پام کې ده چې په راتلونکي کې د هیواد په ولایتونو کې هم موزیمونه جوړ شي ترڅو خلک او په تیره بیا نوی نسل د هیواد له تاریخ او هویت سره بلدتیا پیدا کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست ټینګار وکړ چې د دې وزارت تر څنګ د هیواد د ټولو خلکو مسؤلیت دی چې د تاریخي شتمنیو او ملي پانګو دفاع او ساتنه وکړي. دغه راز د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی هم په خبرو کې د دې نندارتون د محصولاتو په اړوند معلومات ورکړل او ویل چې د دې نندارتون ټول آثار د شاه امان الله په دورې او د هغه په کړنو او فعالیتونو پورې اړه لري. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیزې د بیرته ترلاسه کولو په مناسبت د لاسي صنایع نندارتون جوړ شو. یاد نندارتون چې د ښځو چارو د ریاست په هڅو جوړ شوی و، ګڼو ښځو او د لاسي صنایعو مینهوالو پکې ګډون کړی و. د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین نوریاخیل وویل چې د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت جوړ شوی نندارتون دوه موخې لري، چې یوې د لاسي صنایعو نندارتون او بلې هم مشاعره ده. هغې زیاته کړه چې په دغه مشاعره کې ګڼو شاعرانو او لیکوالو ګډون کړی و او هم یې د لاسي صنایعو له نندارتون څخه لیدنه وکړه.
د 1919 کال د فبروري په 28مه د امیر حبیب الله خان لمړینی وروسته ورور نصر الله خان د ډیر کم وخت لپاره د پادشاهي اعلان وکړ، خو ډیر ژر د هیواد ټول واګي شاه امان الله خان په خپل لاس کې واخیستل او د پادشاهي اعلان وکړ. لدی وروسته په همدې کال له انګریزي ښکېلاکا د خپلواکۍ اعلان وکړ او په هیواد کې د پرمختګ یو نوی باب پرانیست. زموږ همکار امان الله پویامک د غازی امان الله خان دورې ته یو ځغلنده کتنه کړې چې د بیلابیلو څېړونکو، سیاستوالو او تاریخ پوهانو نظریات یې پکې راخستي. په دغه تحلیلي راپور کې د باسټن پوهنتون استاد توماس بارفیلد، د لیکوال او څېړونکي حمید الله مبارز، د غازی امان الله خان د لور شهزادګۍ هندیه، لیکوال او څېړونکي رهنورد زریاب، د افغانستان د مالیه پخوانی وزیر او افغان سیاستوال ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال، اکادمیسن سلیمان لایق او د ولسی جرګې پخوانی غړي صفیه صدیقی تحلیلي او انتقادي نظریات راخستل شوی دي. دا تحلیلي راپور چې د غازی امان الله خان کارنامو او د واکمنۍ لپیلا تر پایه ځانګړی شوی، اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
شاه امان الله خان د لومړي ځل لپاره د خپلواکۍ کلمه د کابل په عیدګاه مسجد کې وکاروله. غازی امان الله خان وړاندې تر دې چې شاهي تاج په سر کړی، خلکو ته وویل زه دغه تاج په دې شرط په سر کړم چې تاسې زما د فکر ملاتړ وکړي او د افغانستان حکومت باید له کورنۍ او بهرنی نظره په بشپړه توګه خپلواکي او ازادي ولري. د 1919 زیږدیز کال د مارچ په 3مه د شاه امان الله خان تاج پوشی او د افغانستان په تاریخ کې د نوي فصل پیلامه.
At the time of Amir Abdurrahman, the British allowed Afghanistan to be autonomous to run its own.
The Amir Abdurrahman Khan po waqt ki Britania Afghanistan ta ijaza warkra che khpalwaqo si aw khpal chare par maghbusi. Pa badal ki Afghanistan hokra ukra che bahrani adi ki bai Britania controlawi. Afghanistan pa korani wadi ko ki khpalwaq kho pa bahrani ki istiqlal na darlot internationally.
وایسرا په پرلپسې لیکونو کې امیر حبیب الله خان نه هیله وکړه چې تاسو خپل بی طرفي وساتئ او ژمنه ورسره وکړه چې د جګړې په پای کې به انګلستان د افغانستان خپلواکي په رسمیت وپیژني.
شاه امان الله خان د خپل پلار امیر حبیب الله خان له وجل کېدو او یو دبل پر ځای د کیناسو له بحران وروسته د 1919 زیږدیز کال د فبروري د میاشتې په 28مه واک ته ورسید.
When Amir Habibullah was assassinated,
کله چې امیر حبیب الله وژل شو، ورور او زوی امان الله د تاج د ترلاسه کولو پر سر یو تر بله ونښتل. په نتیجه کې امان الله دغه مبارزه وګټله او د افغانستان پاچا شو.
امیر حبیب الله خان په کوم کال کې چې امیر حبیب الله خان د لغمان په کلګوش کې وبجل شو، په دې وخت کې امان الله خان په کابل کې د حکومت وکیل وو. له انګریزانو یې وغوښتل چې 1919 معاهده چې له امیر حبیب الله خان سره لاسلیک شوې وه، باید د دوه خپلواکو او یو بل سره د برابرو هیوادونو په توګه پرې بیا کتنه وشي،
مستقل او بهم برابر.
هر پروبلم کلون دولت حکومت افغانستان
د افغان حکومت د هرې لوی ستونزې په اړه د هندوستان له وایسرا چې د برېټانیا استازی و هیله کېده خبر ورکول کېده یا تقریبا اجازه ترې غوښتل کېده. عموما په سیاسي او اقتصادي مسایلو کې چې افغانانو پورې اړه درلوده، په همدې خاطر شاه امان الله خان پریکړه وکړه چې باید جګړه وکړو او خپلواکي ترلاسه کړو، ځکه همیش به یې ویل چې د خپلواکۍ غوښتل په هیله نه کېږي، باید په زور واخیستل شي.
چون میگفت همیشه استقلال آدم خواهش نمیکنه، به دست آدم باید بگیره.
And when he became the king of Afghanistan,
کله چې امان الله خان د افغانستان پاچا شو، د افغانستان ازادي د سیاسي مبارزو له جملې څخه وه او له برېټانیې وغوښتل چې د افغانستان استقلال ورکړي. خو کله چې برېټانیې دغه غوښتنه رد کړه، امان الله پر برېټانوي هند حمله وکړه.
سرعت 2000 کیلومتر
له هندوستان سره 2000 کیلومتر سرحد و. هغه وخت پاکستان موجود نه و. نادر خان خپل درې جنرالان واستول، یو عبدالقدس خان و او بل محمد علي خان و. دوی د افغان باجوراته سرتیرو سره یو ځای جګړه وګټله.
باجوراته افغان جنگ وګرځه.
While the attacks were not all that successful, the British realized that they did not
که سه هم حمله بریالی نه وي، برېټانیا فکر کاوه نه غواړي چې بیا هم له افغانستان سره د جګړې میدان ته لاړ شي. له دې عملې له افغانستان سره هوکړه وکړه او د بهرنۍ اړیکو په شمول په 1919 کال کې د افغانستان بشپړه ازادي ومنله.
ترین که
په دې کې شک نشته چې شاه امان الله خان د افغانستان د خپلواکۍ سخته هیله لرله. د 1919 جګړه هم په همدې خاطر وشوه او شاه امان الله خان چې د کابل هوکړه لاسلیک شوه، نو په دې اساس هیڅ شک نشته چې د 1921 زیږدیز کال کې د کابل د مذاکراتو په نتیجه کې له برتانیا له لوري د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژندل شوه.
نوموړي په خپله لومړنۍ وینا کې پر خپلواکۍ او اصلاحاتو ټینګار وکړ. په افغانستان کې د خپلواکۍ غوښتنه څو اصلي او فرعي لاملونه لري چې له اصلي مواردو څخه د مشروطه خواهانو بنسټ و.
د امیر حبیب الله په وخت کې هغه ځوانان چې ښوونځي ته تلل هیله یې دا وه چې افغانستان باید د نورو مشروطه سلطنتونو په څیر چې پارلمان ولري د شاه ځواک کم کړي، خو شاه دغه خوځښتونه وځپل، ځکه دی په دې باور و چې افغانستان باید یوازې یو پادشاه ولري.
البته نوزت مشروطه خواهی را مولانا محمد سرور لکوزایی
البته د مشروطه خواهانو د بنسټ غړو مولانا سرور الکوزی او میر سید قاسم خان چې د لغمان وو، دغه دوه کسانو خلکو ته دا احساس ورکړ چې خلک باید په حکومت کې شریک شي او حکومت د خلکو پر وړاندې ځواب ورکوونکی اوسي.
پیش مردم جوابگو شوه.
مشروطه خواهی اول در زمان حبیب الله خان،
لومړی مشروطه خواهی هم د حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال وه، او دوهم مشروطه خواهی هم د حبیب الله خان په وخت کې وه. خو په دې مشروطه خواهی کې چې د دربار دننه د امان الله خان په مشرۍ د مشروطه خواهی د بنسټ په نوم رامنځته شوه
که به نام جنبش مشروطه معروف است، ایره به وجود میارن.
د مشروطه خواهانو د بنسټ تر څنګ بهرني عوامل او په ترکیه، هند، ایران او سیمه کې سیاسي او ټولنیز بدلونونو د افغانستان د استقلال د مقدمو په جوړولو کې نقش درلود. ډګر ته د شاه امان الله راوتل په ګاونډیو هیوادونو کې د مشروطه خواهانو له فکرونو سره یو ځای وو. د مشروطه خواهانو چپې د یوې اغیزمنې سیاسي مفکورې په توګه له بهر نه د افغانستان سیاست ته واردې شوې. امان الله خان په لومړي اقدام کې په یو لیک کې له برتانیې وغوښتل چې د افغانستان خپلواکي په رسمیت وپیژني او د افغانستان او برتانیې ترمنځ باید نوې ژمنې لاسلیک شي. شاه امان الله د برتانیې له حکومت نه د خپل لیک د جواب د ترلاسه کولو وروسته د نړۍ نورو هیوادونو سره د اړیکو د ټینګولو په هڅه کې شو او له هغوی هم وغوښتل چې د افغانستان خپلواکي په رسمیت وپیژني. غازی امان الله خان د بهرنیو اړیکو له ټینګولو وروسته په هیواد کې پراخ اصلاحات پیل کړل. د افغانستان د اساسي نظامنامې په نوم د لومړي اساسي قانون جوړول د دغو اصلاحاتو یوه برخه وه. برطانیه د افغانستان استقلال ته لږ اهمیت ورکړ، خو د افغان انګلیس درېمې جګړې وخوده چې امانی دولت جدي دی. انګلیس په دغه جګړه کې څه باندې 14 میلیونه پونډه مالی زیان ولید او شاوخوا 248 پوځیان یې ووژل شول. په دې جګړه کې نږدې 1000 افغان عسکر هم ووژل شول. دغه جګړه د دواړو لورو لخوا پای ته ورسېده، خو د افغان او انګلیس ډیپلوماتانو مذاکرات د افغانستان د خپلواکۍ په سپتېدو پای ته ورسېدل.
وقتی که اعلی حضرت امان الله خان پادشاه میشه،
کله چې اعلی حضرت شاه امان الله خان پادشاه شو، لومړی کار د اساسي اصول په نوم د اساسي قانون ترتیب او تنظیم وو. نو کله چې یو پادشاه په یو هیواد کې اساسي قانون رامنځته کوي، دا ښیي چې پادشاه خپل صلاحیتونه محدودوي.
این نشان میده که خودی پادشاه هم صلاحیتای خود محدود میسازه.
در واقع میتونیم بگویم که نخستین قانون
په وخت کې ویل شو چې زموږ لومړنی اساسي قانون د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړ او تصویب شو، او د امان الله خان د واک دوره په واقعیت کې د قانون جوړولو دوره وه. په دې دوره کې بیلابیل قوانین جوړ شول، او په دې کار کې د امان الله خان تر شا د ترکانو تشویق موجود و.
While Amanullah got freedom from Afghanistan,
کله چې شاه امان الله د افغانستان استقلال ترلاسه کړ، نظام په لومړي سر کې په بشپړ توګه مطلقه شاهي وو. که څه هم سلطنت ډېر ځواکمن و، خو د 1923 میلادي کال په اساسي قانون کې له داسې افرادو سره نږدې شو چې د هغو په نظر اصلاحات باید رامنځته شوي وای.
شاه امان الله او محمود طرزي د استقلال بهیر او عصري کول واحد او نه جلا کېدونکي ګاڼه چې یو پر بل متقابل تاثیر کوي. له همدې عملې خپلواکي د خپلو اصلاحاتو لپاره مقدمه وګڼله.
زه داسې فکر کوم سره لدی چې د طرزي نظریات پر امان الله خان باندې ډېر مؤثر و، په دې تیز شک نسته. او داسې هم نه ده چې نو طرزي او امان الله خان یو شخصیت ده.
از طریق محمود طرزی که خسر شامان لامی
در قوانین در شامان لخان در خسر محمود طرزی پا وسیله منز در اغلل او پا غالب گمان در قوانینو پا تصویب که ترکانو لاز ترلود
امان لخان میخواست که یک کشور معظم یک کشور قوی
امان الله خان غوښتل چې یو مهذب قوي او پرمختللی هیواد رامنځته کړي او خلکو ته سوکالي او پرمختګونه راولي. په همدې خاطر یې په هیواد کې اصلاحات پیل کړل او د اصلاحاتو پیل هم له معارف وکړ.
قدم اول از معارف شروع کړ.
اول همگی خبر
لومړی خو ټول خلک پوهیږي چې وی ویل باید ټوپک لري کړو او قلم په لاس واخلو، ځکه یو بې سواده ټولنه هیڅ وخت خپلواک نه وي.
When one looks at Amanullah's reforms, they were some of the most progressive in the
کدا مونږ له دورې اصلاحاتو ته وکتل شي په اسلامي نړۍ کې تر ټولو مترقی اصلاحات وو. په دغه اصلاحاتو کې راتلون کې ته پام شوی وو. په دغه اصلاحاتو کې د افغانستان خلک د شهروندانو په حیثیت یادېدل، نه د وسیلو په حیثیت. د نارینه او ښځو حقوق تامین کړل، د خلکو بېلابېلې طبقې وپېژندې، د افغانستان د قوانینو بدلولو او د یو قوي دولت جوړولو ته مصمم او غوښتلی چې دغه قوانین نوی لید ولري.
د معدنو استخراج په عصري توګه باندې، البته د سلو کالو مخکې عصري توګه، په هغې باندې دې ته توجه او د هغې آغاز او هغې ته اساس ښودل هغه وو. نو دغه ټول هغه نمونې دي د دې څخه لا زیاتې ډېرې زیات ځینې په حرکت راغله او ځینې به په حرکت باندې راتله. په هغه وخت کې نو افغانستان د ګوتو شمیرو مستقلو هیوادونو څخه وو، اوس غونډې نه وه چې مثلا د مستقلو هیوادونو شمېر یو سلو نوي یو سلو اتیا ته رسېږي، هلته ډېر زیات کم و تعداد.
اعلیحضرت امان‌الله خان
چې کله پاچا شو، ټول زندانیان یې له زندان آزاد او هر یو یې په مهمو دولتي پوستونو مقرر کړ. امان الله خان هغه پاچا و چې هیڅ سیاسي بندي نه درلود.
امان الله خان پاچایی بود که یک زندانی سیاسی نداشت.
د غلامۍ لغوه کول د ده مهم ټولنیز اصلاحاتو چې د عبدالرحمن خان او حبیب الله خان له وخت څخه په میراث پاتې وو.
دوم کاری که کرد خشونت و
دوهم کاری چې وکړ تاوتریخوالی یې ختم کړ او د کار قانون چې هر چا په دې هیواد کې کار کوي جوړ کړ.
وطن ما زندگی میکرد.
در وقت امیر عبدالرحمن خان، وقتی که در هزارجات
کله چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې سیمهیزو ملایانو هزارجات دارالحرب اعلان کړ او لښکرکشي پکې وشوه، هغه وخت په دې سیمه کې عمومي قماندان سردار عبدالقدوس خان اعتماد الدوله و. نو هغه وخت یې د دغې سیمې یو شمېر ښځې او نارینه د غلامانو او وینځو په توګه کابل ته راوړې. خو کله چې امان الله خان واک ته ورسېد، دا خلک یې آزاد کړل او خپلو کورونو ته ستانه شول. دا د امان الله خان یو لوی اقدام و چې ترسره یې کړ.
اقدامی بود که اعلیحضرت امان الله خان کرد.
د اصلاحاتو راوصل کولای شو د شاه امان الله د ځواک پیاوړتیا ومنو. په دغو اصلاحاتو کې پرمختللي قوانین، د وسلوالو ځواکونو اصلاح، روزنه او پالنه، مطبوعات، روغتیا، اړیکې او اقتصاد شامل دي. هم اروپا ته د شاه امان الله خان تاریخي سفر د اصلاحاتو ترسره کولو ته د هغه ملا وتړله، خو په عمل کې ډېرې مثبتې او منفي پایلې درلودې. د شاه سفر د 1928 زیږدیز کال د نومبر په 9 پیل او څه باندې شپږ میاشتې دوام وکړ. شاه امان الله په دې سفر کې مصر، ایټالیا، فرانسې، بلژیک، سویس، آلمان، انګلستان، پولینډ، ترکی، ایران او شوروی اتحاد ته ولاړ. د اصلاحاتو دوهم فصل چې شاد شپږو میاشتو او لسو ورځو سفرونو وروسته رامنځته کړ. امان الله خان د 1928 میلادي کال د جولای په میاشت کې له نوي موټر سره پلازمینې کابل ته راستون شو. خدای اوس بدل شوی و. له اروپایي سفر او د ترکیې له لیدو وروسته یې د افغانستان د مډرنه کولو سخته لار له ځان سره راوړه.
It wasn't until 1929 after his trip.
شامنله د اروپا له سفر له ستنېدو وروسته تصمیم ونیو چې د اصلاحاتو بهیر ته په جدي او مترقی توګه ادامه ورکړي، خو په خوشینۍ سره چې ونتوانه چې دغه اصلاحات عملي کړي.
امان الله in 1923 is very similar to the امان الله in 1929.
د 1923 امان الله او د 1929 کال امان الله تر ډیره سره ورته دي، خو کله چې د دغه پروګرامونو سره مخالفت وښودل شو، سره لدې چې افکارو یې بدلون ونه موند، خو محافظه کار شو. په هغه وخت کې د خسر طرزي او د دفاع وزیر نادر خان افغانستان پرېښود، ځکه دوی ویل شاه امان الله خان یې مشورو ته غوږ نه ږدي. دوی دا هم ویل لوی بدلون چې په لسو کلونو کې په شاه امان الله کې راغلی، هغه دا دی چې ده د خلکو خبرو ته غوږ نه نیوه.
And the people who had helped him.
د ډیلی میل خبريال رونالد ویل چې د اروپا په سفر کې د امان الله خان ملتیا کوله، په خپل راپور کې ولیکل د غرب په میکروب دومره ککړ شوی چې خپل تناسب یې له لاسه ورکړ. د مصطفی کمال اتاتورک او رضا شاه د نویتوب خواته د سخت لیوالتیا د مفکوري تر تاثیر لاندې راغی. د لیواله و چې په افغانستان کې د هغوی له کړنلارې څخه ګټه واخلي.
اتاتورک
په ترکیه کې اصلاحات پیل کړي وو او رضا شاه په ایران کې. خو د روایتو په استناد کله چې شاه امان الله خان ترکیې ته ځي، هلته ورته اتاتورک نصیحت کوي چې باید اول یوه ډېره قوي اردو او قوي ځواک جوړ کړي او وروسته دې خپل اصلاحات پیل کړي. خو شاه امان الله د اتاتورک هم دا نصیحت په نظر کې ونه نیو.
بعد از او اصلاحات خود را آغاز کنه، اما شاه امان الله امین نصیحت اتاتورک را در نظر نگرفت.
یو اعلامیه می ولیدله چې د حبیب الله کدامنی په وخت کې دا خبره سوی ده چې په هغه کې لیکل سوی دی امان الله خان کافر ده. ولې کافر ده؟ ځکه دی سړکونه جوړوي. سړکونه چې جوړوي نو معنا یې دا ده چې دښمن ته لاره جوړوي. دا کوم منلی شي چې هغه امان الله خان چې د ازادۍ دپاره یې قیام وکړه او د افغانستان د موجوده جغرافیه ازادي یې واخیستله، هغه دې بیا دا سړک د دې دپاره جوړ کړي چې به اجنبي راسي او دا وطن اسیر کړي. ډېر احمقانه ده.
ارمنی تاریخ لیکونکی وارتان گریگوریان په خپل کتاب د نوی افغانستان را څرګندیدل کې لیکلي چې شاه امان الله خان د اروپا له سفر وروسته کله چې کابل ته راستون شو، د افغانانو د لیدلو پر مهال به د افغانستان د پرمختګ خبرې کولې. د اصلاحاتو او وګړو پاړه د شاه د چلند په نتیجه کې د دوتپالو او نوښتګرو ترمنځ جنجال پیدا شو. د دغه جنجال په پایله کې شاه وروسته شو او سلطنت یې د سقوط په زوړی روان شو.
در غیاب امان الله خان دو نفر از ادارات در کابل.
د امان الله خان په نه موجودیت کې دو کسانو په کابل کې ډیر تحریکات وکړل او وروسته لاړل پکتیا ته. د پکتیا له ملایانو نه یې د امان الله خان پر ضد 400 لاسلیکونه واخیستل، خو کله چې امان الله د اروپا له سفره کابل ته راستون شو، دوی زندانی کړل
و اینا را بندي کړ، زندانی ساخت.
اصلاحات شتاب زده بود. از سوی دیگه
اصلاحات دیر کردندی و لبلا خواه انگریزانو پریکره کرده و چه شاه امان الله خان و وحی پا کابل که دی ایران ده هغه محل سفیر مهدی فروغ ده خپل سیاسی یادښتونو په کتابونو کې یوه جالبه جمله لیکلې ده. لیکي که حبیب الله کلکانی شاه امان الله له واکه نه وای لرې کړی، کوم بل کس پیدا کېدی چې دا کار یې کړی وای.
فکر کوم شاه امان الله خان زموږ د تاریخ په اوږدو کې په دې نوې مرحله کې د ټکنالوژي په مرحله کې او د پیشرفت مناسبات په مرحله کې یو هیرو ده، یو قهرمان ده، د افغانستان په خلکو باندې حق لري یادونه او د درناوی.
د شامن الله خان له دورې نه د سلکلن واټن له رامنځته کېدو وروسته له هغه څخه پاتې میراثونه وروسته نسل او د افغانستان خلکو ته څه دي؟
از معارف تحول شروع شد، یک تعداد شاگردان برای
بدلون له معارف پیل شو، یو شمېر زده کوونکي ترکیه، روسیه او فرانسې ته واستول شول، یو شمېر نجونې هم د لومړي ځل لپاره ترکیه ته واستول شوې ترڅو ترکیه چې یو اسلامي هیواد دی هلته زده کړې وکړي. بلخوا د لومړي ځل لپاره په اردو کې هوایي ځواک جوړ شو او یو شمېر زده کوونکي د هوایي زده کړو لپاره روسیې، فرانسې او ایټالیې ته واستول شول.
مسلک هوایي به روسیه او ایټالیا و فرانسه فرستاده.
کاغذ د پیسو چاپ دغه وخت نه د افغانستان بانک جوړول من هیڅ د مرکزی بانک او د بانک د مدرنی بانکداری بدون د مدرنی بانکداری اقتصادي پراختیا ممکن نه ده، ځکه چې د تغذیه کې د دې اساس خودل چې هغه سلسله تر ننه پاتې ده. فابریکې خودکفایي په طرف اول قدم کې هغه څه چې باید مثلا وړی دی ضرورت دی، صابون دی ضرورت دی، جامې دی ضرورت دی، مګر دې څخه د هغې خوب خیال پورته و. مثلا په روسي سفر کې چې بیا بېرته راغی او مشکلاتو سره مخامخ شو، د موټر جوړونو فابریکو لاسلیکونه سره کړي وو، حتی د تیارو د جوړولو فابریکو لاسلیکونه په غربي هیوادونو کې، اروپایي هیوادونو کې شوي وو چې هغه دلته تولید شي. د خپله د ترانسپورتي سکتور مدرنیز کول
امان الله خان هم ډېر شجاع سړی و او هم کېدی سوی و، ځینې خلک اعتراض پرې کوي چې دی وډار څه وتښتېده. هغه وویلې چې وینې دې نه تویږي. دا د اوس چې دغه نظامونه د افغانستان په استقرار په افشاري کوي، تا چې په سترګو نه وینې چې په بازار کې بم چوي.
امان الله خان چې خپل میرمن مخلوطی کړه او هغه د هغه کسانو نه چې عالی رتبه مامورینو دغه ټولو نه د غوښتنه وکړه چې خځې باید په مخلوطی ووسی او دوی باید په ټولنیزو چارو کې ګډون وکړي. البته ورو ورو د هغه وخت نه تر اوسه پورې په همدغه ډول باندې د خځو ټولنیز ګډون، ټولنیز فرهنګي، اقتصادي، اجتماعي، سیاسي ګډون خپل رونق
کړای. Any of the things in today's Afghanistan that people say why are foreigners making
ډیر موارد چې د افغانستان خلک یې اوس پوښتنه چې ولې بهرنیان موږ ته قوانین وضع کوي، دا په واقعیت کې د شامن لا لید ده، نه د بهرنیانو. د ښځو حقوق، د ټولو لپاره د زده کړو حق، په غیر قانوني ډول د ازادۍ او د سلب لغوه کول، دا ټول د امان الله خان په اساسي قانون کې راغلي وو. اوس یو شمېر کسان وایي چې دا ټول د بهرنیانو لیدلوري دي، خو په واقعیت کې د امان الله نظریات دي چې شپېته یا اویا کال وړاندې د بهرنیانو له دوباره راتګ مخکې مطرح شوي دي.
شاه امان الله خان د هیواد د خپلواکۍ او د خلکو د سوکالۍ له هیلو سره سلطنت ته ورسېد، په زور له واکه ولوید او په غربت کې ومړ. میراثي له سلو کلونو وروسته په داسې حال کې په درنښت یادیږي چې د ده لخوا پیل شوی فصل لا هم نیمګړی یادیږي.
د کیسه ایزو ادبیاتو یو ځانګړنه دا ده چې یو منځمهاله تلوسه لري او لوستونکي تر پای له ځان سره ساتي، بیا د کیسې اوج ته رسیږي. همدا ده چې کیسه موږ ته خوند راکوي او موږ تر پای پورې له ځان سره ساتي. د زرپاڼې په نننې پاڼه کې فرشته غني لنډ کیسه راوړوي.
زرپاڼه رنگین ورکه، لیکوال پیر محمد کاروان. په ماشومه دغه نو د شاعر څنګه ته ورغلم،
شاعر سترګې نه راپولي او له ځانه ډېر لرې تللی و. ما په خپلو سترنو لاسونه را تېر کړل او د بنګړو شرنګا مې خوره شوه، خو شاعر خپل ځان ته رانغی. هغه لکه چې نه زما د بنګړو شرنګا اورېدلی وي او نه یې زما د څڼو او لونګینو امیلونو خوشبویې حس کړي وي. همداسې په خپله ورکه پسې ورک و. یوه شېبه یې په څنګ کې ودرېدم، ورو ورو او په منظم تال مې له ځمکې سره پښه وهله. د پایزیب نری شرنګا مې د شاعر له تخیل سره د شاعر په ورکه پسې لیږله. له ځان سره مې وویل چې دا به په کومه رنګینه پسې ورک دی. زه یوې شېبې انتظار هم ستړی کړم، د دې لپاره چې د شاعر پام د خپل ځان پلو راوړوم او خپله ورکه زما په سترګو کې ولټوي. په ناز ناز مې یو بیت ورته ووایه: راځه په یوې ورکې پسې دواړه وګرځو، لاسونه کړو یو بل ته، ور په غاړه وګرځو. شاعر سترګې نه رپولې او زما بایت یې هم وانه ورید. په ناز او شوخۍ مې ورته وویل: لیونیه سلام. زما سلام یادا نه کړ او زه له خندا شنه شوم. زما خندا په غرونو کې انګازه خوره کړه. شاعر د سترګو په رپ کې خپل ځان ته را وګرځېد او ډیره سخته کړکۍ وکړه: اخ ظالمې، مړ دې کړم. زه بیا له خندا نه شنه شوم او په خندا خندا کې مې ورته وویل: ولې؟ خو تا به ویل چې خندا د ژوند مالګه ده. خو تا به ویل چې زه او ته باید وخاندو. زه بیا له خندا شنه شوم او شاعر ته مې وویل: خانده کنه، خانده چې خندا مو سندریز شي. شاعر نرای زګیروی وکړ او زما پر خوله لاس کېښود: د خدای په خاطر مخانده. شاعر هم داسې نرای نرای زګیروی کاوه لکه چې ما په زهرو لړلې تیره توره وهلې وي او بیا یې پر زخمونو ورته چاڼ شوې مالګه دوړبلې وي. لکه شېبه وروسته د شاعر زګیروی غلی شو او ما ته یې زیر زیر وکتل. سترګې یې له پوښتنو ډکې وې. ما یې په سترګو کې ټولې پوښتنې ولوستې. د یوې پوښتنې ځواب هم را سره نه و، ځکه مې ځان تیر کړ او خبره مې په بله واړوله. ما ځان د ماشومې غوندې مروار کړ او پر ټنډه مې ګونځې راخورې کړې. ماشوم ناز مې له ماشوم قهر سره ګډ کړ او شاعر ته مې وویل: ته چیرې تللی وې؟ په یوې ورکې پسې. په کومه ورکه پسې؟ په یوې ښکلې او رنګینې ورکې پسې. و دې نه مونده؟ نه، اوس یې نه لټوې. ولې نه؟ اوس یې هم لټوم. شاعر مسکی شو او راته ویې ویل: ستا په سترګو کې ما ته خندا راغله، خو ډیر ژر مې ځان له خندا نه وساته. شاعر همداسې زما په سترګو کې سترګې ګنډلې وې. ما ورته وویل: خبرې وکړه. شاعر وویل: رانه ورکې دي. بیا خندا راغله، خو ومې نه خندل. یوه شېبه چوپه وم، خو له چوپتیا نه په عذاب شوم. ځان مې یو څه زړور کړ او د شاعر د جیبونو په لټولو مې پیل وکړ. شاعر حیران شو او راته وویل: څه شی لټوي؟ ما ورته وویل: خپل ورکه لټوم. شاعر وویل: ستا ورکه څه نومیږي؟ ما ځواب ورکړ: ستا سندرې. ما د شاعر له جیب نه شعرونه راوویستل. شاعر وویل: دا خو ټول تا راوړي دي او ټول به تا ته یاد وي. زه حیران شوم او په خپل یاد مې زور راوړ. ما کله راوړي دي؟ په یاد مې نشول، خو د شعرونو په لوستلو مې پیل وکړ. د شعر هر توری لکه یوه اوښکه او په هره اوښکه کې یوه سلګۍ. د شعرونو مضمون لکه زخمونه او دردونه. د یو څو شعرونو له لوستلو وروسته مې سترګې له اوښکو ډکې شوې او وړې وړې سلګۍ مې پیل کړې. شاعر ناڅاپه کړکۍ وکړې: آخ ظالمې، مړ دې کړم. ما په ژړا ژړا کې په ډېرې عاجزۍ ورته وویل: ولې، ما خو څه خندلی نه دي. شاعر په زګیرویو کې راته وویل: خو اوښکې هم مالګینې دي او د ژوند د زخم لپاره. خبره یې پوره نه کړه او نری نری زګیروي یې پیل کړل، لکه زما خوب چې چا په زهرو لړلې تیره توره وهلی وي او پر زخم یې چاڼ شوې مالګه دوړولې وي. زه له خوبه راویښه شوم او شاعر د یوې رنګین نیورکې غوندې رانه ورک شو.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یوه سرتیر کیسه ییز نظم اورو. په دغه نظم کې به د یو سرتیری له نظره آزادي تعریف شي. یو سرتیری د پامیر په لوړ څوکا د کوچنۍ پوستې پر څنډه باندې ناست دی. یو سرتیری د پامیر په لوړ څوکا د کوچنۍ پوستې پر څنډه باندې ناست دی. پر سینې د وطن نشان زلیږي، پاس په لوړه تور سور شین بیرغ رپیږي. او سرتیری خپل مینې ته لیک لیکي، بخندا شي او لزان سره مسکی شي. نازکو رخصت می بیا دې زنډولې، نازکو رخصت می بیا دې زنډولې، نازکو په هیګم بیا لما خفې، نازکو تبونو خصم غسې، نازکو درتلم پویږي څه کیسه ده، نازکو درتلم پویږي څه کیسه ده، نازکو په ټول وطن کې هنګامه ده، نازکو د آزادۍ نارخ ورده، نازکو د غازی بابا جامه ده. نازکو نن د اگست د نولسمه، نازکو نن د اگست د نولسمه، د سپیڅلي مالکیت یو پاک احساس د وطن ټولو ساتونکو ته ډیر خاص دی. ازادي د خپل خاور د خپل واک دی، د افغان بچی د خپل موټو ځواک دی، ازادي د خپل اسمان لاندې ناشته دی، ازادي د خپل اسمان لاندې ناشته دی، ازادي د خپل ځمکې واک اختیار دی، ازادي د خپل پاکي هوا واک دی، ازادي خپل وبون لپیت خل دی، ازادي زما سلام دی خپل بیرخته، ازادي ملو سرود پجار ویل دی، ازادي د وطن تړو کې ناشته دی، ازادي د وطن تړو کې ناشته دی، ازادي د وطن دښتو کې کېګدی دا، ازادي زما د مور غوندې خوګه ده، ازادي د یوې ملال خلې ټپه ده. که په میوند کې شهید نشوي، خدای ګلاله بیننګۍ ته دې ساتینه. نازکو رخصت مې زکه زنډولې، نازکو رخصت مې زکه زنډولې، ازادي د پدی ورځ زماړ کیا د ازادي لخپل خاور نه دفاع د ازادي د یتیم مخ باندې خندا د ازادي مې په وطن باندې رڼا د. نازکو تاوی پښتنی رانه کړي، خو جواب یې در تلیک کې در لېګمه. پښتو څه ده؟ پښتو مینه ده، خوږه ده، یو غازی ته د ملال خولې ټپه ده. وطن څه دی؟ وطن ژوند دی او سکون دی، وطن مور ده او سپیڅلی نامه ده. بیرغ څه دی؟ دا زما د مور پړونه بیرغ ویاړ دی او سپیڅلی کلمه ده. غازی څوک و؟ ننګیالی و، توریالی و، غازی ویاړ و او راوړې کارنامه ده. عسکر غلی شګونېږي، سی زړه کې ورګرځیږي، پاس بیرخ په شړک رپیږي او خوږه هوا چلیږي چې غلیم پر برید ور وکړ. له پوستې لمبې شوې پورته او ملي بیرخ نسکور شو. په پامیر کې انګازې شوې، هرې خوا خورې ورې شوې، جګړه ګرمه شوه، درزار شو، د ماشینو کړنګهار شو. یو زخمی سرتیری پروت دی، یو زخمی سرتیری پروت دی، د زمري غوندې غوریږي، سور په وینو پورته کیږي، تور سور شین بیرغ یې لاس کې او په لوړ غږ داسې وایي: دا وطن افغانستان دی، دا عزت د هر افغان دی، کور د سولې، کور د تورې، هر بچی قهرمان دی.
بندو قاتلانو قصابانو تهیرانیو، د خو هیواد پلورو افغانانو تهیرانیو، مونږ د خپلې خاورې دلالانو تهیرانیو، مونږ د وینو څښونکو شرمخانو تهیرانیو، مونږ د وینو څښونکو شرمخانو تهیرانیو، خپل ځان کې شرمېږو د نړۍ لهر تنا. پاڅېږه وطنا، پاڅېږه وطنا.